السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه ورسته پښتو خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو تر آزادولو وروسته افغان حکومت وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختي پریکړې ته چمتو ده. دغه خبرې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دوه نورو ورځو به په 5 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل شي چې په دې سره به 6 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې وي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
جمهوری ریاست وی حکومت د جګړې د بندیدو په نیت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو درې مهم غړي تبادله کړي. د ملکی هوایي چلن اداره هیله شي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د رژیم لخوا د خلکو ځپل مستند کړي. جمهوری ریاست وی د افغانستان حکومت د جګړې د بندیدو په نیت د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د طالبانو درې مهم غړي تبادله کړي دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
دا واقعا زړور تصمیم و چې د خلکو د غوښتنې پر خلاف و او خلک ورباندې خوشنو. خو ولسمشر د جګړې د بندیدو او د سولې د راتګ لپاره دغه لوی هوډ وکړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر 28 د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د ازادۍ په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی مالی خان او حافظ عبدالرشید خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډیده خو تر هغې چې تیره دوشنبه دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. دغه دوه استادان د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسی ایزو جاکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت ورترغاړې دی پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. هغې په هغه کانفرنس کې چې په افغانستان کې د هندوستان پر رول متمرکز وویلي موږ به په افغانستان کې د یوې با عزت لاسته راوړنې لپاره د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو چې د افغانستان پر راتلونکي زموږ پانګونه خوندي کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ملاتړ کې فعال رول لوبولی دی. دغه هیواد د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو تر څنګ په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان پر بیارغونې 3 میلیارد ډالره لګولي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل شي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلن ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک دغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې وړاندوینه ده چې د ازبکستان په ګډون د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده اغیزناک رول ولري.
له معلومه نه ده چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به دغه الوتنې کله پیلېږي او په اونۍ کې به څو الوتنې وي. دا مهال کامیر هوایي شرکت د کابل او تاشکند ترمنځ په اونۍ کې دوې الوتنې کوي. شغل رحیمی وایي د مزار شریف او تاشکند ترمنځ د الوتنو د پیل لپاره موافقه د روانې اونۍ په لومړیو کې لاسلیک شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې، عکسونه او نور معلومات دوی ته ورولیږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ایران د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي په دې وروستیو کې کمه کړې ده. مایک پومپیو پرون په انګریزي او فارسي ژبو په یوه ټویټ کې ویلي امریکا به د اعتراض کوونکو ځورونه ښکاره او وغندي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د انټرنیټ خدمات تر بشپړې پرچاوي وروسته د دغه هیواد په ځینو برخو کې بیرته یاده سوي دي. دغه پرچاوي د دې سبب شوی وه چې د ایران په شاوخوا سلو شهرونو او شارګوټي کې د خبرو سویو خونړیو اعتراضونو روڼ تصویر خلکو ته وړاندې نسی. تیره جمعه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې حکومت د پیټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او په دې برخه کې د حکومت د سبسایډي د ختمولو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی له روسیې سره پوځي موافقه له کبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکی خبرداری ورکړ که امریکا دغه متحدان که د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نسي شایي بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکی چې د نوم نه شولو په شرطي خبرې کولې پرون ویلي که انقره غواړي له واشنګټن سره اړیکې شي سي په کار ده د روسیې د 1400 ډوله هوایي مدافع د دستګاه له شرط څخه ځان بېغمه کړي. ترکیه چې له روسیې دغه دستګاه رانیولې ترکیه ته انتقال پیل شوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پرزو لومړۍ بسته په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله یې امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 ډوله جت الوتکو د خرڅولو پروګرام وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له خپل هغه تړون څخه تر شا سي چې له مخې یې غواړي تر شلو زیاتې 15 ډوله جنګي جت الوتکې له روسیې رانیسي. او د نړۍ په ساتنه له سپورټ سره د تنکیو زلمیانو علاقه کمه سوې چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د معلوماتو پر اساس هغه زلمیان چې له 1100 تر 1200 کلونو عمرونه لري له سپورټ او فزیکي فعالیتونو سره لږه علاقه ښیي. د سازمان په حواله د نړۍ په هرو 5 زلمیانو کې یوازې یو یې له سپورټ سره مینه لري.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د انس حقانی او دوو نورو طالب بندیانو تر آزادولو وروسته افغان حکومت وایي چې د دغو بندیانو د آزادېدو په اړه پریکړه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف خو دوی د سولې په خاطر دغه کار وکړي.
مردم خوښ نه بوده چې تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ به خاطر آوردن صلح رئیس جمهوری تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله ده چې په هغه ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیول شوې د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
21 ولایت در سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو پوستې جوړې کړي.
دا اکثر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوی کورو کې کورونه وشلل په کورو کې پوستې جوړې کړي دي.
او د ایران د خلکو د مظاهرو په اړه باندې به هم تاسو ته جزئیات درخپاره کړو. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8:00 راځو لومړی مطلب ته. د انس حقانی او دوو نورو طالب بندیانو تر آزادولو وروسته افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په دې مورد په کابل کې خبرې اعلان ته غږېده. هغه وویل د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په اړه پریکړه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار و، خو د ده په خبره د انس حقانی او دوو نورو طالب بندیانو آزادول د سولې د پروسې پر پایلو ښه اغېز لرلی شي. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر وین صدیق صدیقي وایي د دریو طالب بندیانو آزادېدل د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا که څه هم د ده په خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار و، خو د سولې د ټینګښت لپاره سخت خو په ورته وخت کې یو شجاعانه اقدام و. ښاغلی صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې د بیخبري ناستې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل د دریو طالب بندیانو آزادېدل د سولې د پروسې پر پایلو مثبت اغېز پرېښودلی شي. هغه وایي رښتیا هم چې یوه شجاعانه پرېکړه وه، خو د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف. خلک له دې پرېکړې راضي نه وو، خو د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ولسمشر دغه پریکړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د دریو طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته د تېرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه برمته کړي استادان هم آزاد کړل. طالبانو همداراز د خپلو دریو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې 10 افغان سرتېري هم د هلمند په ولایت کې له بنده آزاد کړي دي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې انس حقانی قطر ته رسېدلی او د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل شوی دی.
اوس خو دوی نوي راغلي دي، یو څه ورځو استراحت هم ضرورت لري. او انس حقانی صاحب خو د مذاکراتي ټیم غړی ده، تابند مذاکراتي ټیم دی غړي په توګه به خپل کار ته به دوام ورکوي.
که څه هم طالبان دغه تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ ګڼي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې مننه کړې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت د سولې لپاره تر دې سختو پرېکړو ته چمتو دی. هغه وایي سوله زموږ له لومړیتوبونو څخه ده او افغان حکومت د سولې لپاره هر ډول سختې پرېکړې ته چمتو دی. د ښاغلي صدیقي په خبره حکومت هڅه کوي چې د سولې د پروسې پر مخ ټول پراته خنډونه لرې کړي، خو د افغانستان حکومت به د سولې په برخه کې څومره نور مخته لاړ شي؟ او آیا د حنس حقانی د خوشی کولو په څیر چې یو مهال یې خپله سره کرښه بللې وه له نورو سرو کرښو به هم واوړي؟ د سیاسي چارو کارپوه تبیم آسی په اړه داسې وایي. هغه وایي زه فکر کوم چې د یوې سختې پرېکړې نیول په دې حساسو شرایطو کې انتخاباتي بڼه لري، تر څو بیا یو ائتلافي او یا هم د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي. له پاکستان او امریکا سره د اړیکو جوړول زما په نظر د دې سختو پرېکړو معنی لرلی شي. نه زموږ اساسي قانون د بیان ازادي او یا هم د ښځو حقوق. حکومت تل ویلي چې جمهوریت اساسي قانون د بیان ازادي او د ښځو حقونو په څیر د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې به د هیڅ ډول تفاهم او ارزښتونو قرباني نه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او امریکا له طالبانو سره د خبرو لپاره اوربند اساسي شرط یادوي، خو له بلې خوا طالبانو بیا د امریکایانو وتل له افغانستان څخه د سولې خبرو لپاره مهم شرط بولي. خاطر پردیس
و موردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو خوشی کول که څه هم سخته او لویه پرېکړه وه او د خلکو د غوښتنو خلاف، خو دوی د سولې په خاطر دغه کار وکړ او چمتو دي چې د سولې لپاره نورې سختې پرېکړې هم وکړي. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو نجیب ننګیال سره چې د سولې په ځینو غونډو کې هم برخه اخیستې ده مخکې مرکه کړې وه، اوس بیا دغه مرکه تاسو ته خبرو.
زما په فکر باندې حکومت واقعا یو سخت پریکړه وکړه، هغه پریکړه چې په کور دننه هم خلک هم سلسین هم په حکومت دننه مخالفتونه موجود ول او مخکاری داسې د وروستیو خبرو نه د ولسمشر ټرمپ او د ولسمشر غني ترمنځ چې دا واري د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې پروسې په اړه یو څه همغږي رامنځته شوي او دا به د طالبانو دپاره یو سخت وخت وسي، ځکه تر دې وروسته معلومیږي دا چې د سولې په پروسه کې به طالبانو ته یو ننګونکي صحنه اوسېږي چې هغوی باید خپل تعهدات د سولې پروسې دپاره هغه ښکاره کړی شي. د افغانستان حکومت د انس حقانی په خوشي کولو سره یو نهایت سخته پرېکړه وه، دا وښودله چې سولې ته تعهد لري او سوله د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د شمولیت پرته نشي کېدلی. څنګه چې د انس حقانی خوشي کېدل د افغانستان د حکومت له رضایت پرته ناممکنه وو، تر هغې پورې چې د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړل او یو خبرې ترمنځ تقریبا یو نیمه میاشت په دې اړه بحثونه وشول، نو دا پروسه کامیابه شوه. کټ مټ د سولې د پروسې نور پړاوونه دي که د افغانستان حکومت پکې دخیل اوسېږي، شامل اوسېږي، معنا نتیجه ورکوي، او که دا نه اوسېږي تېر یو نیم کال وښودله چې نتیجه نشي ورکولی. او دغسې یو حالت چې کله د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو بل سره همکاري وي، نو د یو ټف ټایم به د طالبانو د مشرانو لپاره ورکړي چې هغه سولې کې تعهدات څنګه ښکار کړي.
ښاغلی ننګیال، د طالبانو ویان تازه یو خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی د امریکا په وتلو سره له ټولو افغانانو سره خبرې کوي، یعنی هغه دایمي دریځ چې دوی درلودای. نو د انس حقانی د خوشی کولو په اړه باندې دوی تر اوسه ولې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی د سولې په وړاندې؟
طالبان چې کومه طرح وړاندې کوي چې یاره موږ یو د امریکا سره ډیل کوو، بیا له هغه نه وروسته د افغانستان حکومت د حکومت په حیث نه منو، بلکې د یو اړخ په حیث باندې د نورو سیاسي ډلو سره ګډ د خبرو په اړه دا منطقي نه ده. او د دوی په وړاندې جدي مقامات د افغانستان د حکومت لخوا نه موجود ده. تېر یو نیم کال دا ثابته کړه چې په دې څومره فشار هم که څه هم امریکا هم په دې مورد کې کافي فشار د افغانستان په حکومت واچو، خو کامیاب نه شول او د افغانستان حکومت ودرېد. د هغه ملي نریټیو د ننګیب دپاره چې د افغانستان حکومت یې مسؤول ده او خلکو رایه ورکړې وه، د هغې په اساس باندې فکر کوم دا ښه حل لار نه ده. طالبان که غواړي رښتیا چې سوله وشي او د سولې پروسې ته تعهد لري، باید چې انعطاف وښيي، تر څو کله چې انعطاف نه ښيي د جګړې او د خونریزۍ مسؤلیت هم بېرته طالبانو ته راځي.
د سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیالو چې د انس حقانی او دوه نورو طالب مشرانو د خوشی کولو په باب همدارنګه دا چې څه اغیزې به لري د سولې په پروسې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې بهیر په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او تر راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه بهیر په 6 ولایتونو کې هم ترسره شي. په 2 ولایتونو کې دغه بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم د غړو لخوا درول شوی دی. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ لري.
د دې لپاره چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 40 ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، پرته له ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو 2 ورځو پورې یاده پروسه بشپړه شي. د هغه په خبره د 20 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی.
21 ولایت د سراسر افغانستان
د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی. د 12 ولایتونو مواد کابل ته رسیدلي. د 4 ولایتونو مواد هم په لاره کې دي چې ژر به راورسیږي او د دې موادو پروسس ډیټا سنټر ته دوام لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال هیلمن دی چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې په 2 ولایتونو کې هم د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د ښاغلی مل په خبره په 2 ولایتونو کې دریو د بیا شمیرنې بهیر د بیا پیل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې معاونینو سره خبرې شوې. هغوی هم په دې برخه کې شین څراغ ښودلی. د رایو د بیا شمیرنې پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. د دې ټیم پلویانو په یادو ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو دروازې هم تړلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وړاندې په 8215 د مرکزونو کې درېو بیا شمیرنه او ارزونه پیل کړه. د کمیسیون له اقدام سره ولسمشر ته شمیر نوماندان لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درېو د بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مخالفت درېو د بیا شمیرنې سره په داسې حال کې پیل شو چې یاد ډلې د 3 لک رایو په اړه له کمیسیون څخه وضاحت وغوښت او د نو وضاحت په صورت کې د یادو رایو د ابطال غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل، سربیره پر دې چې په ولایتونو کې به د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي وي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به پر نور اقداماتو هم لاس پورې کړي.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
د وی پډیر ګومان سره به د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په نور اقداماتو هم لاس پورې کړي. موږ د دې حالت یوازې لیدونکو نه پاتې کیږو چې کمیسیون یو طرفه د رایو بیا شمیرنه تر سره کړي. خغلی مانوی کڅم د ورستی اقداماتو په اړه څونه ویل، خو زیاته کړه چې ورستی اقدامات به سوله ایز وي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیږي لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هممهاله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون تر سخت سیاسي فشار لاندې دی.
دا شکل چې اوس روان ده د دې د لیکنې وړ ده چې 2014 د تکرار تقریبا علامې دي چې موږ وینو، او دا بېله شکه چې پروسه سیاسي لحاظ باندې جدي اغېز را راوستلې ده، او دا د پایلو د اعلان لپاره فکر کوم چې لوی ګواښ ده.
له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې ونه توانه چې پر خپل اعلان شوې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بغلان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو پوسټې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي د غستونز تاییدوي خو وايي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کیلګي یو شمېر اوسیدونکو وايي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مورچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کیلګي د یو شمېر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کیلګي بلکې د دې ولایت په دهنه غوري او مرکزی بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتما چې لپاره چې ولس خیالي خوانه چې جنگ په ساحه کې د کار کورونه دا وی جړیږي یعنی بل مقابل سے دولت هغه صحه نیسی دلته چې دیولس په زخمو باندې مونږ مرهم کړو مال باید ونه جوړو دا ډېره غټه ستونزه ده دیولس لپاره باید مونږ هغه سهولت امده سهولت د حکومت سره همکار کړو دیولس په کور کې سنګر جوړول دا به زما په نظر هغه د طالب ظلم نه به د دولت ظلم پرې زیات وي حکومت خپله وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري قراردادیان لري زیمنن پېژنمه د بیزو لپاره د پوستو لپاره په هر کال ملي بودجه کې په میلیاردو پیسې دلته تصویبېږي او راځي مصرفېږي د بیزونه سره جوړ شي خپلې پوستې جوړې کړي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پل خمري تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والي ویندوی نذیر نجم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکی صفي الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمېر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لاله هنده ګرځي.
دا اسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوه درې کورو کې کورونه وشلل په کورو کې پوستې جوړې کړې دي دلته د مورچې هر څه کې جوړ کړو کورو کې دننه
د همدارز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت ته پام نه دی شوی. د بغلان د والي ویندوی شاخلای نجم د کیلګي د یو شمېر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
متاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګي کې بلکې په دندې ګوري شابودین همدارنګ نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا ستونزه یو عام ستونزه ده ځکه کله چې مخالفین د ولسو له کورونو استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي نو د ملي امنیت همدارنګ پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغوی جانه په نښه کوي بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان نه دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته سي دي اوس نو په خدل کې یا مثلا دې کورونا خالی دي ځکه دا چې کاهیان هم دې ته لاسي مو د دولت مخالفین دې ترازي ال تزاین نشي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لویان سره خبري وکړو خو په دې با پیغامونو ته جواب ونه وایو. شاغلی شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوستو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لبغلانه به ورشو کندوز ته. هلته په کندوز کې په کلیوالو سیمو کې د بزګرانو ترمنځ کبروزنه دود شوی او دا مهال په دغه ولایت کې څه باندې 130 د کبروزنې لوی فارمونه موجود دي. کبروزون کې د کبانو اواید څخه خوښ دي خو د بازار لنشتوالي شکایت کوي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز یو ریپورت را لېږلی.
په کندوز کې د کبانو فارم لرونکو د بازار نشټوالي له کبله شکایت کوي. زه اوس مهال د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د بتکاشان په سیمه کې یم. دلته ګڼ شمېر کلیوالو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي دي. دغه بزګران وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبانو عواید ډېر ښه دی خو د بازار نشټوالي او د اوبو کمښت له کبله شکایت کوي. دو تنو کبروزونکو محمد طاهر او سید رحمان په دې اړه وویل
موږ چې دلته څه پانګونه د مایانو کړې ده مشکل اول مشکل زموږ د اوبو دی. بل دا مایان چې دي زموږ بازار یې خراب دی او خارجي مایانو زموږ د مایانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جدي په مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. زموږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی د بلې خانه اوبه نشته دي نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په ورته وخت کې په کندوز کې د یو مودې کبروزنې د ټولنې مشر اتولا وایي چې د کبروزونکو ستونزې لاړوند چارواکو سره شریکه کړې ده.
مشکلات د فارمدارانو خدا دی چې یو د خوانه مالونه رسیدلی دي موږ مارکیټ ته وړاندې کولې نو شو ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وجه بازار خراب دی خارجي میان ډېر روان دي. دویم دا چې دلته په فارمونو باندې اوبه وچې دي.
په نوموړي ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي پر حکومت غږ کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د داخلي کبانو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
برای جلوگیری از واردات مایی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود تا
پکار ده چې حکومت د خارجي کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ترڅو د کبانو فارم لرونکو بازار وده وکړي، ځکه بزګران د کبانو له عوایدو څخه خوښي څرګندوي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو پر کانال کار روان دی او ډېر ژر به د کب روزونکو د اوبو ستونزه هواره شي. د نوموړې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر عبدالحلیم جلیلی په دې اړه وویل:
تجارانو سره تماس نیولی ده، فارم لرونکو تماس تولی دي، هغوی سره په تماس کې دي. انشاءالله د هغوی نه هم مهی خریداری کوي او بغیر د هغې نه موږ کوشش کوو انشاءالله وزارت ته پیشنهاد کوو، مکتوب ولیږو ترڅو د دې په خاطر باندې موږ مارکیټ پیدا کړو. هلې ځل انشاءالله روانې دي.
بل پلو په کندز ښار کې کب پلورونکی محمد حسین وایي چې د داخلي کبانو کیفیت تر خارجي کبانو لوړ دی.
منگ میان خرڅو منگ سره وطنی میان دی قندوسی، منگ ته دریایم راځي، د قندوز د فارم میانم راځي، د سوراز راځي چې منگ ته مشتری راشت، منگ دوه منا میانم خرڅو چې مشتری را باندې ځي، پنځه منا شپږ منا اته منا بازار ته ګور.
په دې ورستوي کلونو کې په قندوز کې یو شمېر بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز د علي آباد، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو کې څه باندې 130 د کب روزنې لوی فارمونه موجود دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر حکومت تور پورې کوي چې د اعتراضونو پر مهال د وژنو او غمیزې پټولو په خاطر انټرنیټ خطا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم له ایرانیانو غوښتي چې د ځپنې د مستند کولو په خاطر د اعتراضونو ویډیوګانې او عکسونه واخلي. صالح محمد صالح په دې اړه لنډ رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پورې کړی چې غواړي د ایرانیانو ځپنه له نړۍ څخه پټه کړي. د پر ټویټر پاڼه د پنځمې پورز ولیکل:
ایران دومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم په دې فکر قطع کړی چې نړۍ به د ایران د رژیم له لاسه له وژنو او تراژیدۍ خبره نشي.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د پنځمې پورز پر خپل ټویټر پاڼه په انګریزي او فارسي ژبو لیکلي:
ما له ایرانیانو غوښتي چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو د مستند کولو په خاطر دي خپلې ویډیوګانې، معلومات او عکسونه مشتراول شي. امریکا به افشا کړي او پر ایران به بندیز ولګوي.
ایران د اعتراض کوونکو په وړاندې له زوره د کار اخیستو په خاطر په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخامخ دی. اروپایي کمیسیون هم د پنځمې په ورځ له ایرانه غوښتنه وکړه چې مخابراتي وسیلې باید قطع نه کړي او د خلکو د بیان ازادي باید تضمین وي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري دفتر راپور وایي چې په ایران کې د لاریونونو پر مهال ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان راپور بیا وایي چې شاوخوا 116 کسان اعتراض کوونکي وژل شوي دي. ایراني چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د ګڼو کسانو مړینه منلې ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان ارقام یې غیر موثق بللي دي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شوه چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
زموږ اوریدونکي واحد مدقق له لوګر لیکلي: هیله ده چې د انس حقانی او دوو نورو طالب مشرانو، حاجي مالی خان او حافظ رشید، خوشی کېدل هیواد ته د سولې د راتلو باعث شي. سعید احمد عمری هم د همدغو طالب مشرانو په خوشی کولو باندې تبصره لیکلي او لیکلي چې دا تبادله ښه وه چې وشوه، ځینې خلک چې سمه نه بولي دا خلک سوله نه غواړي. د خبره د هلمند ولایت څخه شایسته خان لیکلي: ولسمشر که د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو لړۍ ته دوام ورکړي سوله به راشي، ځکه د خبره طالبان د جګړې څخه ستړي دي. د کونړ له دانګامه خورشید بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي: هغه لیکلي انتخاباتي ټیمونه چې د خپلواک کمیسیون د فعالیت مخه نیسي نه غواړي چې یو مشروع حکومت منځته راشي. سخی بادشاه شاهین له خوست لیکلي: ځاځي میدان ولسوالۍ څخه چې حکومت باید دولتي ملکي کارکوونکو ته د امنیت او خوندي ژوند امکانات برابر کړي. قرار قرار رسیدو د ازادي رادیو د پښتو ورسته خبری مجله پای شیبو ته جعفر احمدی به د ازادي رادیو بلا ورسته خبری دری مجله وړاندې کړی. وخت په افغانستان کې د مخام شپګنی می بجیدی. تاسو او جعفر احمدی
تشکر از شما.